سلامونه او ستړي مسي د مشال ریپورت په بل خبرګړی کې مصعب الحی کاکړ کلیکوم هله د چرو جوړه خوشاله وایس په دې غړی کې درته یو شمیر ریپورتونه شننې لرو د سر ریپورت مون په بلوچستان کې د بلابلو حملو حال درکو او داسې پرزمه کې هم 14 سوي او د پی ټی ایم په جنوبي وزیرستان کې مشران نیول سوي د ترڅنګ نو ریپورتونه هم ستا او پایل بل خبرو سر ټکی په ولسان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابلو ځلو کې د وسوالو په بریدونو کې 9 کسان وژل شوي. د افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. ریپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا تر هغه ګرځول شوي وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي دي. او سم د خبرونو تفصيل په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابلو ځلو کې د وسلوالو په بریدونو کې 9 کسان وژل شوي. د بلوچستان حکومت ویان د شاهد رند نن مشالې ټول چې وسلوالو په یو وار په بیلابلو ځلو کې بریدونه کړي او سخت زیان اړولې دي.
اب تک کی اطلاعات کے مطابق جن کی شناخت
د وی تروسه دراغلو اطلاعاتو مطابق په مسخیل کې دروست په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوی دي. د مسخیلو د پیشي ډیری قربانیان د پنجاب صوبی دي. دا د ترګرو کاروایی ده د حمله او وژنې ترګرو کړی دي. تر دې مخکې د مسخیل ډیپټی کمیشنر نجیب الله رسنوی ته ویلو چې د اگست د 15مې او 16مې پر شپه د وسلوالو په راډهشم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناخت کارډونه یې قتل شروع کړل. پونا بریدګرو ځینې کسان ځای پر ځای وژلي او ځینې نورې پریښدي. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویلي چې مسخیلو کلات او لسبله کې وسوالو بریدونه کړي چې په کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د اس پی آر بیان زیاتوي چې په دې سیمو کې وسوالو پر ضد ځوابي عملیات کړي چې په داوای په کې یو وشت وسوالو وژلي دي. د مسخیلو د پیښې ذمہاري تر اوسه چا نه منلې. البته له پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسوالي ډلې پولیسان لیبریشن آرمی د اگست پر وستما یانینن په یو بیان کې ویلي چې په بیلکیه پرپوزي کیمپ حمله کړي چې په داوایه 40 کسان امنیتي سرتيري وژل دي. د ډلې په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ بلاړولې او داوایه کړې ده. خو آزاد سرچینه د دې داو تصدیق نه دی کړی. د شمالي وزیرستان پر ځمکه په یو بریټ کې 2 کسان وژل شوی او 19 جوبل شوی دي. د ځمک تحصیلدار شیربادر حنن مشالې ټول چې سهار مال په یو موټر سایکل کې 14 مواد ته په ریموت کنټرول 14 ورکس او دغه مرګ جوبل اړولې ده. دغه پوینه په ډېره نورې پلټنې روانې دي. پولیس وايي په حمله کې د وژل شو پیژندګلوي نه ده شوی خو اکثره زخمیان ولسی وګړي دي. بلخو استخباراتي ادارې چارواکي د نوم خبرول په شرط مشالې ټول چې دا یو ځانمرګي بریدو او هدف یې د محمد عثمان او پلوونی په د حکومت په لاو وسوالو کومندانو چې څه ځان ورته نه دی رسیدلی. تر اوسه کومه وسوالې ډلې د دې سیماري نه ده منلې. د لاهوري عدالت د پاکستان د پلوټونو فدرالي اداري اف اي په غوښتنه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور نیول شوی کس خوشي کړی دی. پولیسو د اگست په 16مه فرحان آصف نومي کس د ناسمو معلوماتو خپرولو په اساس د انټرنیټي یا سایبري ترګري په تور نیولې او پراغ تورو چې د چینل دریم په نوم په پانه سره تړاو لرلی. دغه وپانی 13 میاشت د برتانیا ساوت پورت کې تر حملې 2 ساعت وروسته په یو خبر کې د بریدګر نوم غلط شوولې او ویلي ول چې هغه تیر کال له سمندري لاري برتانیا ته ورغلی او حالته پناه اخیسته و. خبر شوی خبر په ټولنیزو شبکو ډیر لاس پلاسو. په ساوت پورت کې په بریټ کې درې ماشومان وژل شوی وو چې تر هغه وروسته په انګلستان او شمالي ایرلند کې د تاوتریخوالي پیښ وسوي. اف ای تر څو ورځو په لټونو وروسته فرحان آصف نن د لاهوري عدالت ته وړاندې کړ او د هغه د خوشی کولو غوښتنه ورڅخه وکړه. ادارې وویل چې له تورن کسخه هیڅ هم ترلاسه نه کړل. عدالت د پلوټون فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د فرحان آصف د خوشی کولو امر یې ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن د دغه سازمان ټیکنالوژیست جیور وان برګن ویلي چې په هغه هیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولولو د اندېښنې وړ خبره ده. د برګن په خبره د څارنې او د څارنې د ټیکنالوژي کارونې په اړه د پاکستان چارواکو بې باوري چې انټرنیټ بندوي د انټرنیټ ورو او کنټرولولو د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه په بیا بیا د فایبر وال په شمول د داسې ټیکنالوژیو کارول د بشري حقوقو سره مدافقت نه لري. د انټرنیټ خوندونه د هیواد څخه بهر د پاکستان ټولونو ترمنځ د اندېښنام رامنځته کوي. څوک چې نسی کولای د په خبره عزیزان سره اړیکې ونیسي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. ریچارډ بینټ پرون پر ایکس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د انامه د بشری روزا اوتنبایوا له دریز هرکلی کړی. اوتنبایا ویلي د طالبان دا قانون د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځوروونکی لیدلوری لري. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 ماده لري د اگست په 1 خپور کړی وو. د دې قانون په 13 ماده کې د شوزو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی وو. د دې قانون د 13 ماده په بل بند کې د شوزو ژغ هم عورت بلل شوی دی او لمخې شزي حق نه لري چې سندر وای یا آن په لوړ ژغ قرات وکړي. راپورونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا تر اگر اگر ځول شوی وسلوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي. د اسرائیل سرکاري رسنۍ نن ویلی چې دغه هیواد د لبنان سره د کلی تیر حارفه او له سیدا سره نږدې بل سیمه په نښه کړی چې پکې د مرګ جوبلی په اړه په سمدستي توګه هیڅ راپور نه دی ورکړی. دا تر هغه ورځې وروسته ده چې کله حزب الله د اگست پر 15 وختي د اسرائیل پر مرکزی او شمالي برخو یو شمېر توغندې وتغول او ډرون بریدونه وکړل. د خبرونو پای د بلوچستان په پښتون مشه سیمه کې وسوالو او ډیر کسان وشلیدي. پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مشران نیولیدي. په اړه کې د تیرا امن پنوم غونډه کې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې پوزي عملیات او به کور کې دل نه مني.
زه په دا خورا اپریشن نه منم. زه په دا خورا بدامني نه منم. مو د کیرو خلکو له مو چې کله بدامني جوړيږي دا خلک تر پورته کې تاسو به د موږ ملګرتیا کوو.
پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورن غورځنګ دوه مشران نیولې دي. د پی ټی ایم خبرګون څه دی؟
چې کوم نه حقوق وو یو د دې چې کوم اکاډمۍ کې د پاپ راګري ته راټارې یا نورې داسې د پاپ یا راګري نو دا بالکل هیڅ غیر اړینی غیر قانوني او درورتنی یې بولی.
نن د کابل هوایي ډګر په دروازه کې د سوي ځانمرګ برید 3 کال پورې سوزخ مسوي کس هغه ورځ یادوي.
چری ما سر کې او هره کې مې ولګي د لزامن ته بيوخ شوم او چې وخت کې پوښ راغله ما خلک پراته ول مړی ول چره ولې ویني وی.
په اړه ځانګړي ریپورت وړاندې کوو او یو بل ځانګړي ریپورت هم لرو چې نن د شوزو د برابرۍ نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. او سم د خبرونی د ریپورتونو برخې ترازو. د بلوچستان په مساخیل ضلع کې د کوټې او ډیر اسخان ترمنس په لوی لاره بیګا وسوالو 23 کسان له گاډو کوس کړي او په ډزو وژلي چې مړی یې لیوي ځواک د سړک په غاړه موندلې دي. د مساخیلو تنظیمي چارواکو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بوکټي د پیښې غندنه کړې ده. بل خو د دې وژنو ذمہاري تر اوسه چا په غاړه نه داخستې. په بلوچستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ناامنۍ ځینې نورې پیښې هم رامنځته شوې دي چې په اړه تفصیل له کوټې د مشالډو خبريال ایوب ترن راکبي.
د بلوچستان په ضلع مساخیل کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک لیویزو د دروشت کسانو مړی مندلې دي. څوک چې په ګولې وشتل شوی دی. د خبره د ضلع مساخیل مرستیال کمشنر نجیب الله د اگست په 15 نیټه په کوټ کې د خبريالانو سره پر ټلیفون کړی ده او ویل دي چې دا پیښه د مساخیل په رر شمس سیمه کې رامسته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د اگست په 15 او 16 منځنۍ شپه ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په رر شم کې د مساخیل او ډیر غازی خان ترمنځ لوی کامی سړک بند کړل شوی او بیا د موټران څخه یاد کسان را شو کړی دي او د لومړنۍ په ټونو څخه داسې سرګند سوي ده چې وسلوالو ته وسلې په زور دوی لمړی د موټران څخه راښو کړي او بیا د دوی شناخت کړي او ورسته په ګولې وشتلې دي. نو موږ زیاته کړه ده چې د پیښو ورسته نه سرګند وسلوال کسان د غزای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي. بلخوا لیویز او سردي اسکر هلته رسیدلي او د پیښې د پلټنې کارې پیل کړې دي. خصوصي تر دمګړې پورې نه دی نیولې. دا ډول د بارکان د لیویز رسالدار اکبر خان و رسنۍ ته ویلي دي معلومیږي چې په دوی کې زیاتره د پنجاب وسیدونکو او سرکاري ملازمان یا نوکران دي. خو په سیمه کې ځایي خبریال رحمت مسخیل د اګست په شپږویشتمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې په مړو کې دوه کسان د بلوچستان دي، څوک چې د ده په خبره د بوري او دوکۍ اوسېدونکي دي. په دې پېښه کې د نوموړي په خبره درویشت کسان مړه او پنځه نور ټپیان سوي دي. بل پلو ته تېره شپه په مستون کې هم د لیویزو پر یوه تاڼه د وسلوالو کسانو برید سوی دی، چې له امله د کوټې او مستون ترمنځ سړک تر څو ساعتو پورې د موټرانو په مخ بند سوی او په نتیجه کې عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ سوی دي. د مستون د ځایي چارواکو په خبره چې وروسته لیویز او سردي عسکر نه یوازې د پیش و ځای ته رسېدلي، بلکې د دوی د جوابي ډزو له امله وسلوال په تېښت کې بریالي سوي دي. خو تر دمګړې پورې انتظامي چارواکو لخوا د څه تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. دا ډول په ضلع بولان کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یو پل تېره شپه په چاودېدونکو موادو الوزول سوی دی، چې له امله د چارواکو په خبره د کوټې او سبوی ترمنځ پر لوی سړک د موټرانو چلند تر اغېز لاندې راغلی دی. د دړشم پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشي ښکاره کړې او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ یوه ناوړه پیښه ده. په کوټه کې په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر د موسخیل پیښه د ترهګرو یو بزدلانه عمل ګڼلی او زیاته کړې ده چې حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان او د هغو مرسته کوونکي معاف نه کړي. د اعلی وزیر په خبره چې حکومت به ډېر ژر په صوبه کې د امنیت جاج اخلي او د دې په خاطر یې یوه غونډه را طلب کړې ده چې موخه د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي.
د کراچی پولیسو ویلي پرون په دغه ښار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ سبې نښته کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او نه نور ژوبل دي. دواړه مذهبي ډلو د پیښې پړه پر یو بل اچولې ده. د سند حکومت د پیښې نوټس اخیستی او له پولیسو رپورټ غوښتی دي. د بداسل کې د چیاګان نن د چهلم په نوم خپل مذهبي مراسم باندې لم دی عمله. حکومت د کراچی په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم تړلې دي. له کراچی موږ خبريال نازلي په دیړه نور معلومات راکوي.
د سن صوبې کراچۍ په ګولیمار سیمه کې پرون د اگست په 15مه د دوه مذهبي فرقې زړلو ترمنځ پنخته کې لګ تر لګ دوه کسان وجلې شوی او نه نور ټپین شوی دي. په عین وخت کې قهرجن خلکو بیا یو بس سلور موټری او ځنی موټر سایکل هم سوځولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي پیښه کې دوه کسان په ډزو وجلې شوی او نه نور جوبل شوی دي.
ګولیمار کې قریب جب یہ قافلہ اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے
دیوائی د اہل سنت والجماعت قافلہ چر جلسے لپاره پلاری وا او د خار ګولیمار سمیت را ورسیدا نو هلتا د شیګانو یو کیمپ هم لگے تلے وو. هغه محل د دواړو ډلو ترمنز ان خطو شو. دواړو ډلو په یو بل ډزی کړی دي چې نه کسان پکې جوبل شوی او دوه کسان وجلې شوی دي. دمړو په جنگلو د شهري احمد او جنید مهدی په نومونو شوی دي
اور جنید مهدی کے نام سے ہوئی.
نوموړي زیاته کړی چې د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخستے او د کڑکې جن حالاتو د کنټرول لپاره په سیمه کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړی شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ یو مشر تاج محمد حنفی بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د اگست په 15مه د خار په تاریخ روډ سیمه کې د ختم نبوت د ساتنې او د صحابه کرامو د عظمت په نوم جلسه را جوړه کړې وه او د یادی جلسې لپاره پلویان په گاډو کې د ګلبهار ګولیمار سیمې سره تیرېدل چې شیګانو پی برید کړی دی. نوموړي په وینا چې په پیښه کې د دوی دوه کسان وجلې شوي او نه نور ټپیان شوي دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
اهل سنت والجماعت کا پرامن جلوس
دی وای د اهل سنت والجماعت پر امن جلوس د شاعرای قائدین په لوري روانو. د امام بارګاه علی رضا سره زمونږ په پر امن جلوس دز شوي دي. په دې کې تر اوسه زمونږ دوه کسان وجلې شوي او نه نور جوبل کړی شوی دی. زمنګ پر جلوس او پر امن خلکو باندې دا برید شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د نختی په وخت زمنګ هغه ګاډي هم سوځولې شوی دی چې زمنګ پلویان پکې سپار وو. د پیښې وروسته د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې په طارق روډ سیمه کې حکومت جلسه رابللې شوی و هغه پای ته رسیدلې ده. خود اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر علامه اورنګزیب فاروقی اور مولانا تاج محمد حنفی په مشرۍ بیا لسکونو کسانو پر هغه ځای احتجاجي پر لټ پیل کړی دی او د حکومت نه پنخطا او ډزو کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته شیا علمانو بیا تور پورې کړی چې اهل سنت والجماعت پلویانو د دوی په کیمپ برید کړی دی او په ډزو کې د دوی یو تن وجلې شوی او ګڼ شمیر کې جوبل کړی شوی دی. بیګا د شپې ناوخته په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر سید شینشاه حسین نقوی او نورو په ګډه خبري غونډه کې وویل چې غیر قانونه مذهبي ډلې د دوی په کیمپ برید کړی دی. حکومت دې د دې برید کوونکو په ضد سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت وخت تمام ادارو سے یہ مطالبہ کرتا ہوں.
دی وای د حکومت او ټولو ادارو نه غوښتنه کوم چې په پیښه کې ککړ د غیر قانوني مذهبي ډلې کسان دي سمدستي ونیسي. د چهلم دروازه نه یو ورځ مخکې دوی ته د جلسې او لاریون اجازه چا ورکړی ده. د هغوی په ضد هم قانوني ګامونه واخستل شي. د پیښې په محل ځای پولیسو هیڅ ګامونه نه دي اخیستي او یوازې تماشا یې کتل. په کراچۍ کې د دوه مذهبي فرقیزو ډلو ترمنځ دانخته په داسې حال کې شوې ده چې نن د اگست په شپږشتما په ټول هیواد کې شیعهګان خپل مذهبي فریضه چهلم مراسم ادا کوي او د یادو جلوسونو لپاره د کراچۍ ترڅنګ په ګڼو ښارونو کې هغه لارې د امنیت په خاطر تړلې شوې دي چې د چهلم جلوسونه پرې تیریږي. بل لور ته د سند اعلی وزیر مراد علی شاد په خپل بیان کې ګولی مار کې د ډزو د پیښې نوټس اخیستی او د ککړو کسانو د سمدستي نیولو امر کړی دی. د سند اعلی وزیر ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ښار امن ګډوډ کړي. د پیښې وروسته د کراچۍ ښار په ګڼو سیمو کې تراو تریخوالی خپور شوی او ځایي خلک هم د یری ښکار شوی دی. د سند پولیسو مشر آی جی سند د سیمې پولیسو ډی آی جی عرفان بلوچ څخه هم راپور غوښتی دی او پولیسو ته لارښوونه کړې دي چې د نظم د کنټرول لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د پولیسو مشر په وینا چې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او په ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د سند کورنو چارو وزیر په وینا چې نن د اگست په شپږشتمه به کراچۍ حیدرآباد سکر او ګڼو نورو ښارونو سیمو کې د امنیت په ځای ساتلو لپاره موبایل فون او انټرنیټ د سحر نه تر ماښامه پورې بند وي. خو کراچۍ او سن په ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې موبایل فون او انټرنیټ د اگست په 15مه د شپې رهسې بند شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ری په لاهور کې پولیسو څو ورځې له مخه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور د فرحان آصف په نوم یو کس نیولی و. هغه بیا عدالت ته وړاندې کړل شو چې بیا پولیسو ته د څلور ورځو په جسماني ریمانډ وسپارل شو. نن چې څلور ورځې پوره شوې نو د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی هغه بیا عدالت ته حاضر کړ او غوښتنه یې وکړه چې هغه دې خوشې کړي. دا چې په دې اړه نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر جمیل په لاهور کې دی. طاهر جمیل خان، تاسو هرکلی وایم. که داسې راته واسي چې فرحان آصف چې دی هغه ولې پلټونو فدرالي ادارې یا اف آی ولې عدالت زده غوښتنه وکړه چې دی خلاص کړي او بیا څه وشو؟
جی جی مننه. جی بالکل، اف آی اے یا د فیڈرلی تحقیقات او پلټونو ادارې نن ملزم دا تورن فرحان آصف سلور اور دې نه جسمانی ریمانډ مکمل کېدو نه پس د لاهور یو عدالت کې پیش کو او عدالت دا اول چې کوم تحقیقات یا پلټنې اف آی اے کولې د د بزد فرحان آصف په دغه کې دوی د خلاف هیڅ قسمه ثبوت یا اونم مندل او د من کوم تور نو هغه ثابت نشول. عدالت اف آی اے دا غوښتنه وکړه چې دا نه پس فرحان آصف خوشی کړی شي او د باید د خلاف چکم د په ضد چکم پرنه دی هغه نه دي ثابت شي. دا نه پس عدالت دا حکم ورک اف آی اے لا چې د دې کم د لاسونه دي کړی دي دا د بیت شي دا د اخلاص شي. عدالت سم دسی دی نه پس د اف آی اے کم کسانو پرناسب لاس د کټ کړی کمی هغه عدالت کې نه بیت کړو دا اخلاص کړ او دا 13 کم اور دنا شی ول لاہور په عدالت کې هغه کې پرناسب جسمانی ریمانډ ورکړ شو سلو ورځې هغه نه پس د عدالت ته پیش کړ. تفتیشی افسر ویل عدالت چې تا کم خبر حکم چې دا تور دے فرانا سب دا غلط خبر یا فیک نیوز چې کم خبر کړي په سوشل میډیا باندې دا د نو دا برتانیا کې یو خدای دا خبر خبر کړي او دا صرف دا خبر شریک کړي او هغه نه پس دا د سات پس دا ډیلیټ کړم دے. دا نه پس عدالت دے خوشکړلو دا احکامات جاری کړل دے دې مقدمه نه کړي دے. جی
ډیر مننه تاریخ طاهر جمیل صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت او شر وز درته غواړو. خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د مرکزی کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی او د ټانګ سیلې په زندان کې اچولی دی. دا خبر د غورځنګ کې ځای مشر شیرزاده مسید پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې پولیسو دا کاروای د اگست پر 28مه کړې. د افغان د گرفتاری تصدیق د جنوبي وزیرستان پولیسو هم مشال ریډیو ته کړی. بلخوا د مولانا زینت الله وکیل وایي پر موکل شپږ مقدمه جوړې شوی چې پکې یو له ملک سره د غداري هغه هم ده. خو نوموړی زیاتوي چې دا مقدمه د دروغ دي او دا چې ژر به د هغه د ضمانت لپاره د جنوبي وزیرستان په عدالت کې درخواست ورکړي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی زینت الله افغان یې د اګست په درویشتمې گرفتار کړی دی. د پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې زینت الله په درې ایم پی او او نه نورو مقدمو کښې گرفتار کړی شوی دی او دا وخت د سویلی وزیرستان عدالت ته د مخامخ کېدو د پوره ټانک ضلع ته منتقل کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان سره روغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د زینت الله افغان گرفتاری په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
چکیمو د انګریز قانون دای په هغه سره شوای دی او زه په تاسو جل شه دی نو د میجه د پښتون ژغورنې غورځنګ جنوب وزیرستان کوارډینیټر شهزاد وزیر هم پر شوای دی یو مختلفه مقدمې په جوړې کړې دي او په تاسو کې بالکل دا مقدمې تر وختینې کې ویل چې حاکم دې تاسو لګولي هغه تاسو بالکل یې درې سره سمون نه خوري چې کوم نیز حقوق وي او دغه د چکیم مقدمې کې تاسو لګوي هغه هغه تاریخ یا نور داتې د افات یا هغه لګوي نو دا بالکل نیز غیر عینی غیر قانوني او تر وختینې بولي.
په مولانا زینت الله افغان باندې درج شوی مقدمې په باره کښې ایډوکیټ عبدالرحمن وزیر ویایي.
زینت الله یې خپل عرض کې ریسار ته پونه کې زینت الله خلاف تقریبا 8-10 مقدمې وې په کې امبل مخ کې کړای و هغه زړې مقدمې دي په کې خدای خلاف خو مختلف تونه کې فیاری دي په په موقع دای وس پټان جیل کې چې کې ماټ دی جوډیشل آرډر وشو دا هغه دا وی دي په 123 سیکشن خپل 122 124 دا بغاوت د سیډیشن کې مقدمې دي چپټر 6 ټوټل په دې پټې باندې دا غاټه لګي په زینت الله دا غاټي زمونږ ته پوره مو ان شاء الله در حسین بار بار کړی دي هر څه مې کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په مولانا زینت الله افغان او شهزاد وزیر بنې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو له طرفه درج شوې مقدمې درویغزنې بولي او ویایي چې دوی وو د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و خپل مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
پرون د خیبر په باړه کې د تیر امن په نوم یوه غونډه وسوه چې پکې د پارلمان د غړو ترڅنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړي. دوی په خپلو وینا کې ویل په خیبر کې پوځي عملیات نه مني او هوډ یې وشو چې د برابرۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. په غونډه کې اعلان وسو چې په خیبر کې میشت ټول قومونه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 یوه لویه جلسه کوي او پکې به له ریاسته غواړي چې د امن د ټینګښت په برخه کې خپله ذمواري پوره کړي. بلخوا حکومت او فوج وایي چې د ترګرې پر ضد جګړې ته ژمن دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي عملیات جاري ساتي.
په باړه کې د تیرا امن په نوم را جوړ شوی سیمینار ته د وینا په وخت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دا ځل به خپله سیمه نه پرېږدي بلکې د بدامنۍ پر ضد به سیاسي مزاحمت کوي.
دا بدامنۍ د ریاستي ادارو د غفلت دی وجه نه جوړه شوې ده. همت نه دی پیلل، وطن نه دی پرېخل، ځکه د نن نه تقریبا لس دولس کاله مخکې چې کوم لهر راغله او په هغه کې مونږ همت بېلله او مونږ ایډی پی شو، په هغه کې مونږ بی زپې وشوې، په هغه کې مونږ تاوانونه وشول چې د تمامو ملګریو په دا باندې یو اتفاق دی چې را همت بېلل نه دي او مقابله کول دي.
دی سیمینار ته د وینا په وخت د باډی او تیرانا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوي غړي عبدالغنی پردی ویل چې دوی په خپل خاوره یو وار بیا د پوځي عملیاتو اجازه چاته نه ورکوي او نه غواړي چې په دې سیمه کې بدامنی زیاته شي.
زه په دا خورا اپریشن نه منم، زه په دا خورا بدامنی نه منم. وہ دیکھو خلکو لما ہوئے چھے کلا بدامنی جوڑے گی دا خلق تل پورتا کی گو تسو بیدی مون بلگر کیا کہو چھے دی دانا مخی پدا سیما پدا ایلو کا چھے کم جنگو نا شوی دی دا دی امن دی پورا ندی شوی امن ترکی لو امن خوشو لی لو چھے پدا سیما کی امن نوی زد ترکی نشم کہو لائی.
د خیبر ضلع سیاسي ګوندون مشرانو د پارلیمان غړو په دې موقع اعلان وکړ چې د سپتمبر په 15 نیټه به په باړه کې د خیبر ضلع د ټولو قومونو یوه لویه امن جلسه کوي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته وسلوال په رڼا ورځ گشتونه کوي، له خلکو کلنګونه اخلي او په هدفي وژنو کې ککړ دي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په پروستو کې پتیرا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او ته مرګ ژوبل اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژوند دی. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دریو کالونو کې یو وار بیا هلته بدامنی زیاته شوې او د تیرا او باړې په ګډون په جمرود او لنډ کوتل کې هم وسلوالو خپل بریدونو ته دوام ورکړای. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د دکاندارانو او سوداګرو مرکزی تنظیم ویلي پر دکانونو د نوي حکومت ټیکس او د بجلی د لوړو بایو پر ضد د اگست پر 28مه په ټول ملک کې هړتال کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کمرس اینڈ انډستریز په نوم د ریجستر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د سوداګرو د کاربندیز پر دې پرېکړه حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د مالیه د مرکزی ادارې ایف بی آی یو چارواکي د اگست پر 15مه مشالې ته ویلي چې سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره د غوړ له استادو سره خبري روانه دي. په دې حق له تفصيل له پېښور از مش خبريال غلام غوث را کوي. خودلته د وی غلطي باید تسويو کوم غدا چې په پېښور کې د مالیه د مرکزی ادارې اف بي ار یو چارواکي دا خبره کړې ده. په غلطي مو بل نوم واخیست د اف بي ار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوداګرو د نویو لګول شویو ټیکسونو او بجلی د زیاتو شویو نرخونو په وجه د دوی مرکزی تنظیم د اگست په 28مه د کاربندیز کولو اعلان کړی دی. ملک مهر الهی زیاته کړه چې اوس د ټیکسونو مرکزی اداره اف بی آر لدوینه د دوکانونو په حساب نوې ټیکس راټولول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
نوی ورپورټ کاروبار کتلې 20,000 نه شروع شو, 20,000 او 30,000 او 40,000 او تقریبا 65,000 روپے پورې لاړ. لکه یو مثال زتا زوور کم چې دالګران بازار او ریشمګران موچی لړا بازازان دای باندې 30,000 او پیپل منډه باندې فی دکان د میاشتې 45,000 اندغه سے بیا سرافا بازار دا لاڑو 55,000 بیا صدر دا لاڑو 65,000 حساب کتاب نو ڈنڈے ماریو بیا پکی خبر ہے تیرے شوے خو معاملہ ٹس نہ مس نہ کی دو نو مگیا بیا مجبور شو سے تاجر سره چې کم ہتھیار دے دا ہڑتال نو مگیا بیا دے 28 تاریخ بندے ہڑتال اعلان ہو کو او دا آل پاکستان دے او دا ٹول تاجرانو دے.
په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په نوم د راجستر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د سوداګرو د کاربندیز د حمایت اعلان کړی دی. په دغه اړه د سوداګرو او صنعتکارانو د یادی خونی مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل
چې یو سړی کاروبار نه یو هغه پکې څنګه میاشتې ټیکس ورکړي حکومت له منتلي بیسس باندې نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي. نو خلق مجبور شو چې شټر ډاون هرتالو کی او چیمبر د دې بھرپور حمایت کړي. حکومت ته موږ بار بار ویلي چې تاسو دا ټیکس نظام فیل شو اور روزگارونه دلته ختمه کی کارخانه بندېږي لګي دي دکانونه بندېږي دا پويږي نه حکومت او زبردستی کوي نو زبردستی کار نه دی.
د پېښور په قیصخانه کې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي چې د بجلی د موجوده نرخونو او موجوده ګرانۍ لوجي دوی په مشکل خپل کار روزګار ته دوام ورکړي او په دې حالاتو کې دوی د نویو ټیکسونو د ادا کولو توان نه لري.
هر قسم ته ټیکسس په مونږ باندې لاګو کیږي. مونږ کرایګان نه شو ورکولې, د بجلی بلونه نه شو ورکولې, سټاپ ته تنهاګان نه شو ورکولې. وو وخت روټي د پاره مونږ پریشان یو. پدې د بره چې کم دی کنه دوی فی دکان شټر ټیکس لگولې دی. پدې حق ل باندې پورا پاکستان تاجرانو الحمدلله په یو پیچ باندې دی.
د تاجرانو د کاربندیز په اعلان حکومتي چارواکو تر دې دمه سر رد عمل نه دی سرګند کړي. خو په پېښور کې د اف بی آر یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د ټیکسونو راټولولو په سر د سوداګرو سره د راولاړو شویو ځینو ستونزو د هواری لپاره د سوداګرو سره د مذاکراتو کولو هڅه روانه ده او د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره یو ورکینګ ګروپ هم جوړ کړي چې مقصد یې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول او د ټیکسونو پر راټولولو کې سوداګر او ولس په اعتماد کې اغیستل دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دے سربیرا اونیزی خبرونی هم در توڑان دی کوی موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم د خبرونې نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز دروړو په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسوالو په وړاندې کې اووه دېرش کسان وشل سوي دي د بلوچستان حکومت وایي شاهد رند نن مشالې ټول چې وسوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت زیان رسولی دي د شمالي وزیرستان په رسمي کې په یو برید کې دوه کسان وشل سوي او نولس ژوبل سوي دي د رزمک تحصیلدار شیربادر مشالې ټول چې سهار مال په یو موټر سایکل کې چاودېدونکي مواد ته په ریموټ کنټرول چاودنه وکړه او دغه مرجوبله اړولې ده د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلوټونو فدرالي ادارې په غوښتنه د غلطو معلوماتو خبرولو په تور نیول شوی کس خوشی کړی دی پولیسو د اگست پر شلمه فرحان آصف تناسم او معلومات خبرولو په اساس نیولې وو خو نن چې عدالت ته وړاندې کړي نو خاصې وکړي چې دغه په ضد هیڅ لاستواره نغلل نو د خوشی کړی سي عدالت په دې اساس هغه خوشی کړی د بخښن نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د اورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې نن د سازمان ټیکنالوژیست جیور وان برګن ویلی چې په غیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولول د اندېښنې وړ خبره ده د افغانستان د بشیر حکومت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور کوونکی وایي ژر به د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګر کړل شوی وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کوي تاسو مشال ریډو او ری اوسم د خبرونی دوه مینیمای تراغلو د ایران چارواکي وایي چې ورځي 12 میلیون لیټر تیل د غیواده غونډي وادونه ته کاچا کیږي ترکیه پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه وادونه غړنسوي چې د ایران تیل اورته کاچا کیږي د طالبان حکومت له افغانستان ته د ایراني تیلو د کاچاګ پاړه څنګه دی ویلي خو مخکې لزګونه ټانکر تیل چې دوی بې کیفیت بللول بیرته ایران ته مسترد کړي سفیل استنګزای نور جزئیات راکوي
د ایران غونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي خو دا وارد دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسول علي شمس اردکانی ادعا کړی چې د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي اردکانی دغه قاچاقي تیلو کلنې ارزښت 4 میلیارد ډالر بللای دی د ازادي روډي فردا څنګه د اردکانی په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان خارتوړیا او هلته لجامو بوټانو او نور محصولاتو سره تبادله کوي د ایران د داګریو صنایع د خونی دغه مسول هم درز ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ درش برابر ګران ده د نړۍ د هر وخت په نسبت په ایران کې تیل ارزان دي داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې سکم 15 افغانۍ کیږي د ایران غونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکو په سرحدي سیمو او غونډوی هیوادونو کې تیل په قیمت پلورلای شي او څو برابر ګټه کوي رويټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړي هر ورځ له ایران 4 میلیون لیتر تیل د هیواد ته قاچاق کیږي چې بیا ځای ځای په ارزان به پلورل کیږي د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران غونډې هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څنګه دی ویلی خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وي طالب چارواکو په تیر بیا د دوی د ستاندارد ادارې لزګونه ټانکر تیل چې دوی بې کیفیت بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چاره د ایرانی چارواکو خبرګونونه لپاره ولي
د پاکستان حکومت د اگست پر 28مه د دې هواد پوښتې د ترګری په ضد د ازمې ستې کمپنو عملیاتو لپاره 40 ارب روپی ورکړې د مرکزی کمینې د اقتصادي رابطې کمیټې د دې هدف لپاره ټولي 80 ارب روپی منځوري کړې دي دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ولسونه هم د فوج د دې عملیاتو مخالفت کوي او حکومت او فوج د ولسی اعتراضونو په جواب کې ویلي چې دا نوی عملیات په دفي او په ترس کې به د وی سیمې خلک د پخوا په څیر خپل کورونو پرې شوډو ته ناړ کې شي د موضوع تفصیل د مجید بابر پر ریپورت کې
د پاکستان حکومت د اگست پر 28مه د ازمه استحکام پوزي عملیاتو لپاره د 80 ارب روپو اضافي فندونه منزور کړل د اگست پر 28مه د وفاقي کابینې د منځورۍ نه پس د هغه هیواد د خزاني وزارت په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ جاری کړل دا مرستې چې د پوز لخوا په دې مخه وختل شوی چې په دوو صوبو کې د وسلوالو سره په جګړه کې خکیلو امنیتی ځواکونو ته نور ملاتړ ورکړي. د اګست پر 28 د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی بیان لمخې د کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د روان 2023 او 2025 مالی کال لپاره د اپریشن د ابتدایي مصرف لپاره د 40 ارب روپو منظوري ورکړه. د وزارت یو چارواکي ویلي چې پاتې 40 ارب روپۍ به د مالی کال په دویمه نیمایي کې جاری کړل شي او د پرمختللو پوځي سامانونو په اخیستلو به ولګول شي. دا په داسې حال کې دا چې د ازمې استحکام پوځي عملیاتو د اعلان سره په خیبر پختونخوا کې ولسی اعتراضونه رامنځته شول چې د پاکستان پوځ او حکومت چې په ځواب کې وویل چې ولس دې اندېښمن کیږي نه او دا عملیات به د پخوا په شان نه وي چې ګوندي ولس به بې کوره کیږي او په مکمله پیمانه به جنگ کیږي. خو د دې عملیاتو لپاره د پیسو ورکولو هغه اندېښنې بیا راپارولي چې ګوندي د ازمې استحکام عملیاتو په اړه حکومت او پوځ غلط بیاني کوي. دا چې د دې عملیاتو طریقې کار بسوي اوایا پر اختیار هم د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د یو مکمل جنگ تیاری کوي. په جواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د هدفي عملیاتو ترڅنګ پوز د یو مکمل اپریشن اراده هم لري.
بالکل زاغا ممکن نه ده چې دیو پر کار شروع کړي دي اول په مزمزه کوي او بیا فل اپریشن هم کوي. نو ما په خیال کارک شروع کیږي او لکی مغوت او ټانک او ډی ای خان زیات دلته کې دا اپریشن کیږي. بنو کې هم خیال دی چې څه خلاصته او هغه باندې ځنه کوي.
د راپونو لمخې فعالان ویلي چې د خیبر پښتونخوا خلک د سخت دریځي پر ضد د پوځي عملیاتو لامل سخت ځپل شوې دي. دوی زیاته کړه چې په زرګونو ځپلې کورنۍ اوس هم په بدو شرایطو کې ژوند کوي او دا چې پوځي عملیاتو تل د لوی شمیر خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی. د راپورټونو لمخې په بیرابیلو لاریونونو او جرګو کې د ژوند له بیرابیلو څنګه له قومي مشرانو او ځوانانو څخه نیولې تر سیاسي فعالانو پورې خلکو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې مظاهرچیانو مشال لیډیو ته دا هم ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو شمیر پولیس او مشران په نخښه شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر سید اختر علی شاوای چې کسو هم ولس په زغرده د وسلوالو پر ضد د یو بل مکمل جنگ مخالفت کړی دی خو د پاکستان امنیتی ادارو سره د ترهګرۍ د بیخکنۍ لپاره بغیر له مکمل اپریشن نه بل لار نشته.
چې څنګه غیلی خبرې دي فتال خارج غیر په باخ انداز کې ویل دي چې منګه بدا د شمرتي خپل وو اشاره فتال خارج او طالبانو ته وا او بل ټیکس ته وا چې په پاکستان په حساب بلې اول خو تاثر دا یو تاثر بلکې تاثر هم چې دی په حقیقت باندې دی زړی چې سورل وی اپریشنی شوې دی او دلته شوې دی.
په دې اړه مو د وفاقي حکومت او داخله چارو د وزارت د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د پاکستان حکومت د جولای پر 2 ویلی وو چې د ازمه استحکام تر بیرغ لاندې پیل شوی کمپاین با نه په پراخه کچا عملیات وی او نه با د ډلیزو بی ځای کېدو لامل شي.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو کیلو هرس لنډي سپې 15,155 2,113 او 15,315 پته کیلو هرس. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د ملي جمهوری غورزنګ یو ځایی سیاستوال عمر شیرانی وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړی په ډیر اسمل خان کې هدف ګرځېدلې دی. ملي جمهوری غورزنګ وایي شیرانی د سیاسي فعالیت ترڅنګ د سولې فعال او نوزکه وژل شوی دی. پولیسو مشالې ټولي چې پاړای پلټنې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ګوند پر مخ کشانو بریدو نه کې چې تر دې مخکې هم داسې پیښې شوې دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
دی ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مل سلورنی مې بجې په درابن سیمه کښې ناپېژندلې وسلهولې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عمر شیرانی په ډزې وژلی دی. د دغې پېښې په برعکس د درازنده سیمې پولیسو ډی ایس پي شریف الله مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده. درازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر افغان او عمر شیرانی بنه د شوی برید حال مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
عمر شیرانی په لالو کوټ په موړ باندې یو سپین ږیری کس ورغلی دی. په رڼا ورځ په ماشمشین باندې دا یې دوه ګولۍ ویستلی دی, یو په سر یو په سینه دی. په دې ځایه دوه ګولۍ ویستلی دی. ښه په آرام د دې ځایه روان شوی دی. نیمه ګینټه کې هم دلته نه د ریاستي ادارې ورغلی دی. عمر شیرانی همیشه د مظلومانو مرګرتیا کړې ده, د مظلوم خلکو دپاره یې آواز اوچت کړی دی. دا عمر ګناه صرف دا وه په دې خاطر وزلی دی چې ده دلته د حق خبره کوله, د مظلوم خلکو آواز یې پورته کاوه. که بیا ته د دې د حق آواز پورته کوې, د امن آواز پورته کوې, دلته په رڼا ورځ خلک راځي تا کتلی او ښه په آرام دې ځای بیا ځي.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی د وژنې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن رابلل شوې ده. په دې لړ کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د سینټ غونډه هم سبا یعنی د اګست پر شپږویشتمه رابلل شوې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي شاهي حکومت روانه اونۍ د پارلمان ګډه غونډه هم وکړي او پکې مهمه قانون سازي وکړي, خو د وفاقي حکومت وایند دا خبره رد کړې ده. په دې هکله تفصیل ګلای اسرا کوي.
د قومي اسمبلی په رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویل شوی چې ولسمشر آصف علي زرداري د اسمبلی غونډه نن د اګست په شپږویشتمه مازدیګر پنځه بجې رابللې. بلخوا د سینټ رسمي ویبپاڼې خبر ورکړې چې د ایوان بالا غونډه به د اګست په ویشتمه مازدیګر پنځه بجې کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې پر یو وخت رابلل په عمومي توګه په غیر عادي حالت کې کیږي. هم دې ته په پام کې په هیواد کې په سیاسي چارو خبر شنونکي او خبریالان وایي چې ښایي حکومت مهمې قانون سازي وکړي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سعید مشال لډیتو ویل چې حکومت یو آئینی پیکج راوستو په هڅه کې دی چې د سپریم کورټ ججانو د عمرونو غزول هم پکې شامل دي. د زیاته کړه چې د ججانو عمر له پنځه شپېتو څخه اته شپېته کلونو پورې کول دي. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلو لپاره یوه کمیټې جوړولو تجویز هم دی چې درې نمونه به استول کیږي او هغې کې به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د چیف جسټس مودې پوره کېدو وروسته سینئر جج دنده سنبالوي. د پاکستان موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی کاری موده په اکتوبر میاشت کې پوره کیږي. نو د دې وروسته به جسټس منصور علي شاه د سترې محکمې چیف جسټس شي.
حکومت د یو آئینی پیکج للارې د جسټس منصور علي شاه د مخنیولو کوشش کوي او نه غواړي چې هغه چیف جسټس جوړ شي, خو حکومت حالاتو ته هم ګوري چې آیا جسټس منصور علي شاه د هغوی په توقعاتو پوره دی او کنه. له هغې وروسته به حکومت خپله حکمت عملی په ډاګه کوي.
قسم د قانوني چارو پوهانو او حکومت مخالفه ګوندلو لخوا د ممکنه پارلمان ګډې غونډې او د عدلي پاړه ترامیمو پاړه خبرې کیږي, خو وفاقي حکومت ویان اتا تارر د اګست په څلورویشتمه دا خبره رد کړي چې ګواکې د عدلي پاړه په پارلمان کې ترامیم رابستل غواړي. خو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبریال او شنونکي متی الله جان مشال لیتو ویل چې حکومت په هر حال کې په ادارو کې د خپل خوخو کسانو بحال ساتلو لپاره هڅه کوي.
حکومت مایوس دی او په مایوسۍ کې تر هر حد اتلی شي. حکومت تنازع برداشت کولی شي خو اقتدار نه پرېږدي. د آئینی ترمیم لپاره له حکومت سره اکثریت نشته, خو د دې باوجود یې ولانجه جوړول غواړي. تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو په اړه پریکړه هم نه ده عملي کړې. که حکومت شپږ شپېته سلنه اکثریت ترلاسه کړي او قانون منظور کړي نو بیا به په سپریم کورټ کې لانجه شروع شي. په دې حال کې د ټولو ججانو جرګهګۍ هم جوړېدای شي. نو د دې ټولو کارونو مقصد یې ولانجه پیدا کول دي. بل دا چې حکومت د خپل اقتدار بچ کولو لپاره په سپریم کورټ کې تقسیم هم راوستلی شي.
خو د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارل د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د اکتوبر په 23مه په مرکه کې ویلي ول چې د چیف جسټس د سینیاریټي نظام کې د بدلون کوم تجویز غور لاندې نه دی او د قانون وزارت به په مناسب وخت کې د چیف جسټس د تقرری د نوټیفیکیشن په اړه تصمیم نیسي. خو په اسلام آباد کې پارلماني چارو خبريال نوید صدیقي مشال لري ته ویل چې حکومت لوی پلان لري او د دې لپاره په اسلام آباد کې هلي زلي توندې شوې دي. د زیاته کړه که څه هم په ښکارا حکومت دا ګنګوسي ردوي خو په دې کې حقیقت شته.
حکومت دې ټیم دا غواړي او دا صرف د ججانو نه دا د ټولو سرکاري ملازمینو د حکومت دا یو باندې دا یو خبرې کیږي په اسلام آباد کې چې دا سرکاري ملازمینو عمر هغه 60 نه 65 کی او د 65 والا چې دی لږه دوه کال یا درې کال دغه سیوا کې ځکه چې پاکستان د معاشي حالات ټیک نه دي او د پنشن پیسې او د کمیوټیشن پیسې جی پی 1 پیسې پاکستان سره نشته. خو دې کې دا خبرې هم کیږي چې د آرمی چیف عمر هم سیوا کې څنګه چې مخکې شو باجپا په وخت کې د کشانته د چیف جسټس اف پاکستان ته به هم د ټیم فائدہ رسی نورو ججانو ته هم پدې کې فائدہ رسی نور ډېر خاص خلک دي.
د پاکستان په مرکز کې ائتلافي حکومت د خو په پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې شپږ شپېته فیصد اکثریت نه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې حکومتي ائتلاف 210 او مخالفه ګوندونه 130 څوکۍ لري. همدغه شان په سینټ کې هم حکومتي او ائتلافي ګوندونه 350 غړي لري او مخالفو ګوندونو غړو شمیر 20 دی.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منتر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي. نن د اگست شپږمه د شوزو د برابرۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي چې هدف یې د حقوقو شوزو د حصو یادونه ده چې د میرمن لپاره د رایې چونې یا وټاک ترلاسه کړی دي. دا مبارزه لنن ځخه سیاسل شپږکالا وړاندې په امریکا کې فعالو شوزو پیل کړی و. دا غوې مبارزې ته دراوی په پاره کې له 1902 کال راځي د شوزو د برابرۍ ورځ منځل پیل شوی دی. د دې ورځې په تړاو خالد نیازی خالد نیاز رپورت جوړ کړی چې پکې د شوزو د ووټ پر ارزښت د پارلمان له ځینو پخوانی شوزو نغړو او مېرمنو سره خبرې کړې دي. راځي ورته غوښتو.
د مردان ریحانه شکیل د خزو حقونو د پاره کار کوي او لدی ترسنګ کال 2013 کې د صوبای اسمبلی حلقہ پی کې 25 نا انتخاباتو ته هم ولاړوا. مشال ریډیو سره خبرو کې ریحانه شکیل اوی خارجو سیمو کې اوس خزو کې پوها راغلی دا او دوی د خپل ووټ استعمال کوي. ولی کلیوالو سیمو کې خزی اوس هم د ووټ غوندي بنیادی حق نه محروم دي. دا وایي د زیاتره خزو شناختی کارډونه هم نه دي جوړ.
کم ان ایجوکیټډ فیمیل چې دي هغه ته ووټ اچولو حق ځکه نه ورکې یو خو ځاغي سي نه سي نه او کسي نه سي جوړ کینو هغه ته چل نه ور دي چې موږ به الله شو ووټ بچاله ورکو او څنګه به ورکو. به د کور نه پاغې دباو وی چې ته دې یو سیاسي پارټي ته دې ته ووټ اچې دي کنفیوز شي هغه سره بیا ووټ اچولو لزینه او بل هغه کې دون په هني هغه کارونه جوړ کې ویل لري کا د ووټ سره چوم د کور نه زم د کلچر ډیره سختي وی چې خزه به د کوره بار ور دي.
د لوخاری وخزي چینای غختل نامې او پیجندل شي. مشال ریډیو ته اوې شناختی کارډي جوړ دی غختلې د خپل ووټ حق استعمال کړي ولې د کور سړو ورته اجازه ور نکړو.
ووټ اچول ما خوښش لرو خو ما د کور زیر نه اجازه نو او په هر انسان باندې فرض دي چې هغه خپل ملک د پاره خپل لیډر ته خپل ووټ واچي. څنګه چې سړی ووټ اچي د ښه شانتي خزو باندې او پیغلو جنکو باندې هم حق دي چې هغه خپل ووټ فرض ادا کړي او خپل خپل لیډر ته خپل ووټ واچي.
غیر دولتي اداره فافین چې پاکستان کې د انتخاباتو شفافیت حوالی سرکار کوي د کال 2024 رښتم عام انتخاباتو په اړه راپور جاری کړي چې تر مخه یې شپږ لکه تنانو د خپل ووټ استعمال کړی دی. راپور کې ویلي شوی دی ټولو حلقو کې 10% ښځو ووټونه اچولی دي. د کال 2024 رښتم انتخاباتو کې د سړو ووټونو اچولو شرح 55.6 ولې د ښځو ووټونو اچولو شرح 45.6% وه. چانوی بیچ د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشست لپاره نامزد شوی ده. وای اوس ښځو کې د ووټ حوالی سره ډیره پوه راغلی ده او غواړي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي. دا وایي د ښځو سیاست کې راتګ ډیر ضروری دی ځکه چې ښځې د ښځو مسلو دپاره پخ ډول کار کولی شي.
ډیر ایشوز لکه سوارا شو، مرګونه شو، اونر کلنګ شو، ایسیډ باندې چې پیور واچی، ډیر هراسمنت شو، ریپ شو، دا ټول شیزونه چې دی دی ته خو اول سره دام نه و پته چې ها دی چرته داس یو باډی شته، یو امبرس پرسن دفتر شته، یو کمیشن شته، یا پولیس په ډپارټمنټس کې د ښځو ځینې شته، یا د هغوی خپل حقوق شته چې هغوی چرته تلی شي او خپل آواز بلند کولی شي. زمونږ د زنانه د اسمبلو ترازی پړه لکه ښځې مخکې په دې شنو کار کړی دی به
د عوامی نیشنل ګوند شګفتا ملک چې سو واری د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر پاتې شوی دا مشال ریډیو ته اووی چې خزلا زیاته شمیره کې د سیاسي عمل برخه جوړېدل پکار دي. دا غړي چې مخصوص نشستونو سره د خزو پارلیمان کې شمیره سیوا شوې ده او دوی کولی شي د خزو د پاره اواز پورته کړي،
هغه خبره کولی شي، هغه قانون سازي کولی شي، هغه د زنانو د پاره اواز پورته کړي. نو زنانه چې د هغه زیات کار کوي په پارلیمان کې، د زنانو د ریزرو سیټ یا نورمل سیټ یو دی، کسوک الیکټډ راشي او کسوک پر ریزرو راشي. زه په خپل په اسمبلی کې پاتې یم او د ټول نه زیات قانون سازي کې برخه ما غوښتي ده. اسمبلی کې زما کوېشن کال اټینشن ریزولوشن، نو د ریزرو سیټ سره د زنانو په سیاست کې راتګم زیات شوی دی، زنانه په ډیسیژن میکینګ کې راغلي دي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږویشتم تر مخه د دې هیواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي د پاکستان زیات تر خزي د شناختی کارډونو نشټوالي، د سیاسي پوهي کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې بنیادی حق نه محروم دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم د تجربه نه نو
تاندې هیلې
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سې جو کو کالجونه خل جن خو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلې
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر له ای بی دروازې سر نږدې د خونړی ځانمرګ برید درې کاله پوره سول. د 2020 کال د اګست پر شپږمه په هغه برید کې شاوخوا 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوی ول. د ځانمرګ برید ځمواري د داعش قراسان څنګه منلې و. هغه ډلې پر افغانستان طالبانو له واکمنې دورې څخه د لسکونه حمله مسولیت منلې و. طالبان وایي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او په هغه واد کې حضور نه لري. خوشنون کې او غربي وادونه وایي چې هغه ډلې افغانستان او نور وادونه ګواښولای شي. د کابل هوایي ډګر د حمله درې کلونو پوره کېدو او د داعش د ګواښ په اړه نور معلومات د سالې مصالې په دې ځانګړي ریپورت کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 16 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستان د وتلو په انتظار وو. په برید کې ټپې سو.
زه په هغه ورځ دلته وم، شپږم د اگست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دیکھ نیم سات شوخوا وتل ہے، بیا ما مگر سے خلق پراتا ول مڑی ول چھے ولے وینے وی تا چول
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سی وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستان د وتلو په تمه ګڼه ګڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خبره و چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګ د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لمړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم مکاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې شوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک پونوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق لري ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 26مه د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګ لومړی لوی برید وو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حمله کړې چې په نتیجه کې 1,500 کسان وژل شوي او 1,515 نور کسان ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي.
کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
تاندی هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق بدلون دادی چکھنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تریواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سره